دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زپا امیر ساحل او بوریوال کاکړ درته خراغلاست وایي. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندري هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند بوریوال کاکړ.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی، اقبال ظفر جګړه د خیبر پښتونخوا د نوي گورنر په توګه نومول شوې ده. افغان چارواکي وایي د سپین بولدک او چمن ترمنځ پوله تړل شوې ده، او په شام کې د اپوزیشن مهمې ډلې وایي دوی به تر دوو اونیو پر اوربند عمل وکړي. اوس بشپړ خبرونه. اقبال ظفر جګړه د خیبر پښتونخوا د نوي گورنر په توګه نومول شوی دی. د پاکستاني وزیر اعظم د دفتر ویان د چهارشنبه په ورځ ناوخته ویل چې د اقبال ظفر جګړه د ټاکلو لپاره وزیر اعظم نواز شریف ولسمشر ممنون حسین ته لیک استولی دی. اقبال ظفر جګړه له مسلم لیگ نون ډلې سره تعلق لري او اوسمهال د سینټ غړی دی. دا لغه وروسته ده چې د خیبر پښتونخوا پخوانی گورنر سردار مهتاب عباسی شاوخوا درې اونۍ وړاندې استعفا ورکړې وه. د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو ورستي پړاو پیلولو اعلان کړی دی. د یاد پوځ د عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر په یو بیان کې ویلي چې جنرال راحیل شریف دا څرګندونې د چهارشنبه په ورځ ناوخته د شمالي وزیرستان شوال ته د سفر پر مهال کړې دي. بیان زیاتوي چې جنرال راحیل شریف پوځ ته امر وکړ چې په شوال کې وسلوال بېله توپیره په نښه کړي او د ملک له نورو برخو سره د دې هغوی اړیکې وشلوي. د پاکستان پوځ ادا کوي چې د شمالي وزیرستان 90% سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې ده، خو خپلواکو سرچینو د دې پخلی نه دی کړی. په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو له کبله تر 10 لک زیات خلک بې کوره شوي دي چې زیاتره یې په بنو کې میشت دي. افغان چارواکي وایي تمه ده چې د افغانستان د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن په اسلام آباد کې د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین سره وګوري. عبدالرؤف ابراهیمی تیر ورځ د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره لیده کاته وکړل. د دې غونډې پر مهال نواز شریف وویل چې هیواد یې له افغانستان سره داسې هر اړخیزې اړیکو ته لیوال دی چې د ده په وینا د دواړو هیوادونو له امنیت او سوکالۍ سره مرسته وکړي. نواز شریف ویلي د افغانستان ثبات او پرمختګ د پاکستان لپاره مهم دی. د د پوینا پاکستان له افغانستان سره د ورورګلوي اړیکو ته خورا اهمیت ورکوي. د افغانستان د ولسی جرګې مشر د پاکستان د قومي اسمبلی د سپیکر سردار ایا صادق په بلنه اسلام آباد ته تللی دی. افغان چارواکي وایي چې د کندهار د سپین بولدک او چمن ترمنځ پوله تړل شوې ده. د سپین بولدک ولسوال سید علي وایي چې دا لاره د سې شنبې له مازګر راهیسې پاکستان تړلې ده. په کندهار کې چارواکي وایي چې د دې مهمې لارې د بندېدو علت نه دی روښانه او دوی غواړي چې له پاکستانیو چارواکو سره پر دې اړه خبرې وکړي. پاکستان تر دې دمه د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پولې د تړلو په اړه څه نه دي ویلي. سپین بولدک تر تورخم وروسته تر ټولو مهم بندر دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګر پرې تجارت کوي. په جرمنی کې د افغانستان سفارت وایي نږدې 1000 تنه افغانان دې ته تیار شوي دي چې په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه سي. د سفارت په وینا د یو شمیر افغانانو د پناه اخیستلو غوښتنې نه دي منل شوي او دوی غواړي چې هر څومره ژر کېدای سي خپل هیواد ته واستول سي. په دې ترڅ کې په جرمنی کې د مهاجرت نړیوال سازمان مشر ارجنټینا سیباس ویلي چې له جرمنی افغانستان ته په خپله خوښه د افغانانو د ستنېدو علت دی چې په دې اروپایي هیواد کې د منلو شرایط سخت شوي دي. د چهارشنبه په ورځ 115 افغانان له جرمني څخه په خپله خوښه کابل ته ستانه سو. د لوګر ولایت چارواکي وایي چې د خوشي ولسوالۍ د سری غونډۍ په سیمه کې د ملي امنیت ځواکونو 600 کیلوګرامه تریاک په یو ډاټسن موټر کې هغه وخت ونیول چې لږدول کېدل. د چهارشنبه په ورځ د لوګر د والي ویاند سلیم صالح مشال ریډیو ته وویل
د امنیتي ملي ځواکونو په ځانګړي عملیاتو کې د خوخې په ولسوالۍ کې مربوطاتو کې د سرې غونډې په شاوخوا سیمو کې 600 کیلوګرامه تریاک ونیول په یو ډارسن موټر کې چې د ننګرهار د حصارک څخه خروار ولسوالۍ لور باندې روان کړي وو په دغه سیمه کې ونیول شو.
دا په داسې حال کې ده چې کابو دوه اونۍ وړاندې د دې ولایت په ازره ولسوالۍ کې هم شاوخوا 200 کیلوګرامه ډول ډول مختره توکي امنیتي ځواکونو نیولې وو. په شام کې د اپوزیشن مهم ډلو او د وای پی جی په نامه کوردي ډلې ویلې چې دوی به د امریکا او روس په منځګړیتوب پر رامنځته سوي اوربند عمل وکړي. د خبرو اترو لپاره جوړ شوی هغه لوړکچې کمیټې کړي ده چې په کوم کې د شام د اپوزیشن یو شمیر مهمه ډلې شامل دي. یاد ډلې ویلې چې دوی به تر دوه اونیو پر دې اوربند عمل وکړي. امریکا ولسمشر باراک اوباما په واشنگټن کې د دې اوربند په اړه وویل دوی ورته محتاطانه هیله مندیش کار کوي.
موږ د اوربند په برخه کې د تمو زیاتېدو ته په احتیاط کورو. د سوریې وضعیت ډېر پیچلی دی، خو د دې یوې اونۍ په ترڅ کې په ځپل شویو سیمو کې د بشري مرستو په برخه کې مو پرمختګونه لیدلي دي.
په شام کې 15 کلنې کورنۍ جګړې تر 2.5 لک زیات کسان وژلي او په میلیونونو یې پر دې مجبوره کړي دي چې خپل کورونه پرېږدي. او وروستی خبر د لوبو، د کرکټ د آسیا کپ په لړ کې به نن د سریلنکا او متحده عرب اماراتو ترمنځ د بنګلادیش په ډاکا کې لوبه ترسره کیږي. دا لوبه به د پېښور له وخت سره سم نن ماښام 6:30 بجې پیل شي. تیر شپه په لومړۍ لوبه کې هند کوربا هیواد بنګلادیش ته ماتې ورکړې وه. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري. د پاکستان وزیر اعظم اقبال ظفر جګړه د خیبر پختونخوا گورنرۍ ته نومولې دي.
دیده پارچ سکول غواړي اقبال جګړه به ان شاء الله هغه کې رستو کیږي نه.
د پاکستان فوج مشر په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو ورستي پړاو په لولو اعلان کړی. شنن کې وایي د شوال عملیات به ننګون کی وي.
شوال کورز علاقه ده، دغلطه دغه بسلوالو ګروپونو اډه موجود دي.
د ملګرو ملتونو تعلیم او ساينس ادارې پر پاکستان غږ کړی چې ماشومان ته د هغوی په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه برابره کړي. او امریکایي ولسمشر باراک اوباما د شام اوربند عملي کېدو ته محتاطانه هیله مندي ښودلې ده. سندرې به هم در خپرې کړو. له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورزو. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د خپل ګوند سینیټر اقبال ظفر جګړه د خیبر پختونخوا نوی گورنر په توګه نومول دی. جګړه تر نومول کېدو وروسته بیګات زنو ټلویزیونونو ته وویل چې د گورنر په توګه تر کار پیلولو وروسته به د قبایلي سیمو اصلاحات او د هغو سیمو بیکوره کړل شوي خپلو کلیو کورونو ته ستنول د ترجیح وي. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د پاکستان مسلم لیگ نون سینیټر اقبال ظفر جګړه د خیبر پختونخوا د نوي گورنر په توګه نومول شوی دی او د وزیر اعظم هاوس د ترجمان تر مخه وزیر اعظم میاں نواز شریف تیر ورځ اقبال ظفر جګړه د خیبر پختونخوا د گورنر په توګه د مقرر کولو لپاره ولسمشر ممنون حسین ته لیک استولی دی. د خیبر پختونخوا د گورنر د څوکۍ لپاره د نومول وروسته تیر ماښام اقبال ظفر جګړه په اسلام آباد کې د پاکستان د یو شخص ټلویژن خیبر نیوز سره په خبرو اترو کې ویلي دي چې د قبایلي سیمو نه بیکوره شوی ولس په خپلو سیمو کې بیا آبادول به د هغه لومړی ترجیح وي او د قبایلي سیمو د مستقبل او اصلاحاتو لپاره به د ګامونو پورته کولو نه پشا کیږي.
زما علاقم د صوبې سره ده، د دې پیداوار ما ټرایبل ایریا زمونږ سره د پردای نه ده، د پاکستان ایسای غنو او موږ غواړو چې دا بالکل یقینا هم د پاکستان ایسای جوړ شي. نو د پارچې سکول غواړي اقبال جګړه به ان شاء الله هغه کې رستو کیږي نه.
خو د قبایلي سیمو د وکیلانو د ټولنې یو مشر اعجاز مومن وایي
پختون گورنر دلته را راغے دا آرمی ریٹائر گورنر راغے دا قبائل نہ گورنر راغے سیاسی جمہوری سیکولر پارٹی جزان تو ہوئی داغی گورنر دل تر راغے اگوی قبائل تا ہی سمو نکلل منگ بنیوی گورنر تا دا ریکویسٹ کو دا اپیل بکو اور احتجاج بور دا ام مخیطہ کو چھے تاسو میرا بانیو کئی اور سمری تیارا کئی چھے پا آگا سمری کی دے اولی کی چھے قبائل نن خپل سٹیٹس بدلول غواری قبائل نور دا اشتیار قانون تا تیار نری چھے پا آرٹیکل 247 دے ختم شی اور دا موجودہ ترمیمی بل دے پا قومی اسمبلی کی بحث دا پار وران دی شی
دا پختونخوا مستعفی شوی گورنر مہتاب عباسی ہم د مسلم لیگ نون سره تعلق لرلو چې سباندی دو اونۍ وړاندې د خپل استعفا ورکولو وجه دا خودلی و چې هغه په خپل هزاره سیمه کې خپل سیاسي هلو ځلو ته دوام ورکول واړي.
د مشال رادیو د زیارت د ورځې خبرونه
مشالونه
په پاوکم 11 بجو
تاندې هله
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
پا ات منٹ دا پاسا 2 بجو
دا مشال ترانا لاندے
پا دونی میں بجو
روخانہ مستقبل
پا پاوکم 3 بجو
ہارون باچا ہنری گڑے
پا ات منٹ دا پاسا 3 بجو
اردن کو تا سیوا وردل چھ مشالون خبرونه بدرت پراتلون کی گڑے کی در خبرو دویم مهم موضوع ته ارزو د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف ته شمالي وزیرستان عملیاتو ورسته مرحله اعلان کړی دا نوموړي د اعلان 13 ورځ شوال ته د سفر پر وخت وکړ. د 2014 زیږیز کال د جون ل نیمای راهیسې د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي او په بیا بیا دا وکړی دا چې ګڼ وسلوالي وژلې دي او 90% سیمه یې له وسلوالو پاک کړی دا. شوال له ځنګلونو ډکه غریزه دره ده او د دفاعي چارو پوهان وایي چې پکې پوځي عملیات ښایي ننګونکي وي. عمر دراز وزیر معلومات راکوي.
د پاکستان فوج سر لخکر جنرال راحیل شریف 13 ورځ شمالي وزیرستان شوال دوره وکړه او د غلطۍ د ضرب اعظم عملیاتو اخري مرحله اعلان وکړ. جنرال راحیل شریف شمالي وزیرستان کې موجود سرتیرو ته د خپلو اهدافو ترلاسه کولو او پاتې شویو وسلوالو د ختمولو هدایات ورکړل. جون 2014 کال نه شروع شو عملیاتو نه پس حکومت داوا کوي چې شمالي وزیرستان قریبا 90% برخه یې د خپل کنټرول لاندې راوسته او اوس به فوز د تاخیر لرې پرتې سیمې او شوال کې ځمکني عملیات کوي چې په ګڼو ځنګلاتو او دنګو غرونو باندې مشتمله سیمه ده او د سیډونکو په وینا د عملیاتو پر مهال ټول وسلوال هم د غغرایزو سیمو ته منتقل شوي. دفاعی چارو کارپوه ریٹائرڈ بریگیڈیئر سادوائی ضرب ازب عملیاتو کې چې د کمو لاسته راوړنو او امن پر ځای کولو دعوی کیږي هغه دوامدار ساتلو لپاره کوشش پکار دی.
فوجونه دي دا خو مستقل طور باندې لا خو کې داسې نشي پاتې کېدل د عملیات په شکل کې. د دې بس نه سر علاج خو راوړل غواړي او که دې علاج رو نه وته نو دوباره د خلاق کې چې کوم دی هغه ګروپونه چې کوم مخکې تللی شوي دي هغې واپس راتلی شي او مزید طاقتور شکل کې راتلی شي. شوال غریز علاقہ دا دغلطا دغی بسلوال گروپنو اڈے موجود دی زمان پا خیال دا دے چھے راحیل شریف صاحب اس دے ملازمت مدتم ختمی جی ناغی زمان پا خیال کوشش کئی چھے کہ دہشتگردی مکمل ختم نہیں کو چھے کم علاقوں باندے عملداری نشتا اگر مکمل طور باندے کنٹرول کے راشی
وقت پا وقت دغلطا دا وسلوالو او فوز ترمنز بریدو نہ کی گی او دواړه لوري یو بل ته د جانی مالی تاوان اړولو دعوی کوي. نو د عملیاتو اخري مرحله به موثره وي دا مو د شمالي وزیرستان سینیئر خبریال احسان داوړ نه وپوښتل.
دتخیل او د شوال د علاقو صورتحال دی هلته حقیقت کې چې مونږ امنیتی ځواکونه ته هم مشکلات دي او هلته خلک هم چې دومره زیات په امن باندې نه دي. په سټریټجي لحاظ سره که مونږ ورته وګورو دا علاقه چې دا ډېره مشکله غوندې به وي خو بیا هم د دې مرحلې سرته رسول ډېر زیات ضروري دي ځکه چې که په ټول وزیرستان کې صفایي عمل مکمل نه شي نو بیا چې کومې داسې علاقې دي چې هلته امن راغلی دی هلته
د شمالی وزیرستان د عملیاتو یو کال پوره کولو نه پس ویل شوی ول چې مختلفو کاروایو پر مهال 2023 وسلوال وژلی شوی او د سیکیورټی فورسز 3 افسران او سرتیرو هم دغه جنگ کې ژوند د لاسه ورکړی. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈول شتا نه اتنګ شته
د جنازي او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
د موسیقي استادان په څهال
خیواډو نه ملاو شوی دی او دلته چوله کارتم نو بد لګی کنه
نو په داسې کې واکداران څه کوي
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله د پای کې زما په پوزیشن راغې
دوی د سولې له پیغام سره راغلي
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندی بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دو نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو
هارون باچا هنری گڑے نن درتا په سلورو بجو پجوندی بڼه در خبرو او راتلون کې غړې مشالونه خبرونه لرو چې پکې د خدایي خدمتګارو ژوند او کار ته کتنه شوې ده د ملګرو ملتونو تعلیمي او ساينسي ادارې چارو ادارې یونسکو پر پاکستان او ځینو نورو هیوادونو غږ کړی چې ماشومان ته د هغوی په مورنیو ژبو کې تعلیم ورکړي دا خبره یونسکو په یو تازه رپورت کې کړې چې د فبروري پر 28 د مورنیو ژبو نړیوالې ورځې په مناسبت خپور شوی دی په پاکستان کې ځینې پښتانه ملت پالان او پوهان هم ګڼي چې ماشومان ته باید د هغوی په مورنۍ ژبه تعلیم ورکړل شي دا موضوع هارون باچا په خپل رپورت کې څېړلی
د یونسکو پر رپورت کې چې د فبروري پر 28 خپور شو د پاکستان په شمول د ترکی، نیپال، بنگلاديش او ګواتمالا هیوادونو له حکومتونو غوښتل شوی چې ماشومان ته د غوی په مورنۍ ژبه د زده کړو ورکولو لپاره لازم اقدامات وکړي د پاکستان په اړه پر رپورت کې ویل شوی پاغه هیواد کې سربیره پر دې چې یوازې 8% وګړي په کورونو کې په اردو خبرې کوي دغه ژبه د سرکاري سکولونو د نصاب ژبه ګرځول شوې ده د رپورت تر مخه دغه حکومتي اقدام په هیواد کې د سیاسي ترنګلتیا لامل شوی دی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مخکښ سینیټر عثمان کاکړ د یونسکو دغه خبره تاییدوي او وایي چې د پاکستان په سکولونو کې د اردو ژبې تسلط د هیواد د نورو قومیتونو وګړي د احساس محرومۍ ښکار کړی دی
اردو پرمټ باندې قومي ضرب مسلط کړی دی نو موږ هر وخت دا ویلي چې قومي ژبه پښتو بلوچي سندي سرایکي پنجابي البته د رابطې دپاره که اردو کوي که انګریزي کوي
د یونسکو پر رپورٹ کې ماشومانو ته د هغوی په مورنیو ژبو د زده کړو ورکولو ارزښت په ګوته شوی دی دغه ټکی ته په اشاره د خیبر پختونخوا په سوابای کې د تعلیمي چارو پوه او پیژندل شوی لیکوال نورالامین یوسفزی وایي ماشومانو ته په پردیو ژبو زده کړې ورکول د فطرت ضد یو عمل دی
د ځینې پوهانو دا خیال دی چې د انسان تقریبا د خپلې مورنۍ ژبې 50,000 حرفونه د ده په ډي ان اے کې پراتی چې دی پیدا کیږي دا د فطرت خلاف ته چې ته یو ماشوم له په بل هره ژبه کې هغه ډېره ښکلې ژبه وي ډېره معیاري ژبه وي چې په هغې کې تعلیم ورکوي نو دا داسې ده چې تعلیم یا علم د ته بلواسطه کې مورنۍ ژبې کې چې دې کله زده کړه کوي نو دې کې څه واقعته نه وي دلته مس کنسپشن دا پیدا کړی شوی دی چې یعنې انګریزي یا سو خور دوه ویل شي نه غالم وي نه چې کوم ماشوم ته د خپلې ژبې حروف ته هیڅ یو کې نو دې ته د دنیا د هر موضوع باندې دې کتاب خپل کټه شي چرته ډېر کم ځای ته د استاد ضرورت پیښیږي
یوسف زه زیاتوی د ماشومان زده کړې د هغوی د تعلیمي او شخصیت جوړونې له چارو سره یوازې هغه وخت مرسته کولای شي چې د زده کړو ژبه یې مورنۍ وي
صابر وایي چې د کور وی کوم ژبه او مغه به د مکتب وي چې د مور وی کوم ژبه او مغه به د ادب وي کوم ژبه کې چې یو بچی خوب ویني کوم ژبه کې چې د هغه جذبات او احساسات ځایږي او پاکه ژبه کې هغه تعلیم ورکول غواړي او کنه موږ وو چې دې نه کړو توتی ګوټې ولګي او نه کړو توتی دی وایي چې زبر اخکاری په نن کو نه کینې موږ کینې تاسو نو وابلزم بیا کې ناس چې خو سره نختی پاتې دې دلې ځکه چې دا وته پته ني چې دا ماته څه خو دې مطلب څه دی
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ بیا وایي دوی هڅه کوي چې د پاکستان په اساسي قانون کې د بدلون راوړلو په ترڅ کې د هغه هیواد د ټولو قومیتونو ماشومانو ته د هغوی په مورنۍ ژبه د زده کړو ترلاسه کولو حق ورکړي
پاکستان پښتو بلوچي سندي سرایکي پنجابي ژبې د قومي ژبې په بدل ورشي تعلیمي نظام د ټول په مورنۍ ژبه کې ساده ته دي کومونو د ژبې د ثقافت د میوزیکي د ادب د ستونزو د معاشیاتو
جانی معلومات ملکی معلومات پکار دی خپل مورنی ژبه کې ورکول شي.
د یونیسکو رپورت زیاتوي ژبه د دوه مخه توري په څیر وي، معنی دا چې که د پرمختګ لپاره کار وشي نو یونکي قام به یې سر لوړ وي، او که داسې نه وه نو د یوه قام د زوال سبب کیږي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چو
ډیره سخت راغلی تیر هر څه ته
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
زما شال رادیو ته وګیاست، زموږ غږ په منځنۍ چپ شپږ سوه یوشت کلو هرتز او په www ټکی مشال رادیو ټکی کام اوري. وال سټریټ ژورنال کې پاکستانی چارواکي په هغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې شتون ردوي، خو د دې ډلې مفکوري یا نظریې اندېښمن کړي دي. ورځپاڼه وایي په پاکستان کې سخت دریځه ډلې پخوانی تاریخ لري، همدا لامل دی چې کیدای شي چې اسلامي دولت ډله یا داعش هم په هغه هیواد کې سر پورته کړي. د لیکنې مهمې برخې ګلایا زوروي.
وال سټریټ جرنل ورسپان لیکي په پاکستان کې ځینې سخت دریځه ډلو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په لاس بیعت کړي. د ورسپان په خبره په دې رستو کې وسلوالو په درې ټلویزیون چینلونو بریدونه کړي او ادعا کوي چې دا کار یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په وینا کړي. ورسپان لیکي په پنجاب صوبه کې پولیسو د دسمبر په میاشت کې دیش مشکوک وسلوال په دې تور نیولی ول چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې کې یې ځان شاملولو. یو امنیتي چارواکی وایي چې دغه کسان غوښتل خپل نوم بدل کړي او فعالیتونو ته دوام ورکړي. ورسپان لیکي د تیر جمعې په ورځ په فیصل آباد کې د دریو پولیسوالو وژنې ذمواري هم اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې وه، خو امنیتي چارواکي دریځ لري چې دا واضح نه ده چې آیا د دغه وسلوالو تړاو یا د ډلې سره وه او که نه. وال سټریټ جرنال لیکي د پاکستان حکومت وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د وجود په حق له ثبوتونه نه لري، خو چارواکي خبرداری ورکوي چې ممکنه ده جهادي ډلې له دې خاورې وسلوال برتی کړي. ورسپانه د پنجاب صوبې یو چارواکي چې نوم یې نه دی څرګند کړی په حواله وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې رښتینی ګواښ د مفکورې یا نظریې دی چې ډېر خلک ځانته راواړوي. د دوی په خبره کوشش کوي دغه وسلوال له بریدونو وړاندې ونیسي او مخنیوی وکړي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان استخباراتي ادارې آی بي مشر آفتاب سلطان د پارلمان غړو ته د بندو دروازو شاته یو بریفینګ کې ویلي وو چې په دې میاشت کې په سلګونه وسلوال په شام او عراق کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره شامل شوي. وال سټریټ جرنال ورسپانه لیکي چارواکي ویره لري چې پاکستان د سخت دریځ ډلو د موجودګۍ په حق له زوړ تاریخ لري. ورسپانه لیکي په کراچۍ کې پر یو بس برید کې ککړ بریدګرو له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د رابطې کوشش کاو، خو د دغه کسانو نیغ په نیغه دغه ډلې سره تړاو نو. پولیس وایي د دغه کسانو ډله د شلو نه پنځه ویشت پورې وه او په دې کې لوړ زده کړې ترلاسه کوونکي سعد عزیز هم شامل وو. په دغه کسانو دا تور هم وو چې په کراچۍ ښار کې یې د بشري حقوقو فعال سبین محمود هم وژلی وه.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره سي حاکم پاتې شوې ده. بيخي غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وایم مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاہ خانمال یو کافی الګ په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلی او پښتون راته بابا یې څه په خوارې ځای خوړو.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
اوریدونکو مشالونه خبرونه در تراتلونکو غړی کې خبرو زمغه په منځنۍ چپ شپږ سوه یوشت کیلو هرتز او ایم ای ایس ایچ ای ای ایل او سپیس آر ای ڈی آی او مشال رادیو چې کله تاسو ولیکئ په فیسبوک کې او زمغ پاڼه خوخه کړئ نو هلته تاسې دغه خبرونه شننې تبصرې چې موږ خپرو پر وپاڼې عمل ته شریکو ورسره ورسره کمی ویډیوګانې چې د مشال راډیو بیلابیل خبریالان جوړی رالیږي هغه هم هلته درته خپرو. نو تاسو کولی شئ چې همدا اوس فیسبوک ته ورشئ او هلته د مشال راډیو ویډیوګانې هم وګورئ او ورسره ورسره د مشال راډیو خپرونې هم همدلته راسره واورئ. تاسو ته معلومه ده چې په خبری او سندری خپرونه کې موږ درته او بخې په سلام پښتونخوا خپرونه کې درته اکثر درې سندری نشرو. نو د فیاض خیشګي په غږ باندې به دغه سندره درته نشر کړو تر هغې وروسته بیا تاسو ته درشم.
دنیا سبو خورا چپ فرے بو خورا چپ دو کو خورا جی حیا نہ بے جنی دنیا سبو خورا چپ فرے بو خورا چلول او خڑا چاپ چلول او خڑا چاپ نخرو خڑا چی حیا نہ پی جنی دنیا ہو خڑا چاپ فرے بو خڑا چاپ دو کو خڑا چی حیا نہ پی جنی دنیا ہو خڑا چاپ فرے بو خڑا
فیاض خان خیشګي په غږ مسندر اوریدا زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اوري. اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9:30 او په کابل کې 9 بجې شوې. لبوریوال کاکړه د دې مهال د خبرونو لنډی زورو.
اقبال ظفر جګړه د خیبر پښتونخوا د نوي گورنر په توګه نومول شوی دی. د پاکستاني وزیر اعظم د دفتر ویاند چهارشنبه په ورځ نه وخت وویل چې د اقبال ظفر جګړه د ټاکلو لپاره وزیر اعظم نواز شریف ولسمشر ممنون حسین ته لیک استولې دی. اقبال ظفر جګړه له مسلم لیگ نون ډلې سره تعلق لري او اوس مهال د سینټ غړی دی. د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو وروستي پړاو پیلولو اعلان کړی دی. د یاد پوځ د عامه اړیکو دفتر آی ایس پی آر په یو بیان کې ویلي چې جنرال راحیل شریف دا څرګندونې د چهارشنبه په ورځ ناوخته د شمالي وزیرستان شوال ته د سفر پر مهال کړی دی. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې شمالي وزیرستان 90% سیمه یې له وسلواکو پاکه کړې ده، خو خپلواکو سرچینو د دې پخلی نه دی کړی. افغان چارواکي وایي چې د کندهار د سپین بولدک او چمن ترمنځ پوله تړل شوې ده. د سپین بولدک ولسوال سید علي وایي چې دا لاره د سې شنبې له مازګر راهیسې پاکستان تړلې ده. په کندهار کې چارواکي وایي چې د دې مهمې لارې د بندېدو علت نه دی روښانه او دوی وایي چې له پاکستاني لوري سره په دې اړه خبرې وکړي. پاکستان تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. په جرمنی کې د افغانستان سفارت وایي نږدې 1000 تنه افغانان دې ته تیار شوي دي چې خپله خوښه باندې افغانستان ته ستانه سي. د سفارت په وینا د یو شمیر افغانانو د پناه اخیستلو غوښتنې نه دي منل شوي او دوی غواړي چې ژر تر ژره خپل هیواد ته واستول سي. د چهارشنبه په ورځ 135 افغانان له جرمني په خپله خوښه کابل ته ستانه سو. او په شان کې د اپوزیشن مهم ډلو او د وای پی جی په نامه کوردی ډلې ویلي چې دوی به د امریکا او روس په منځګړیتوب پر رامنځته شوي اوربند عمل وکړي. دا خبره د خبرو اترو لپاره جوړې شوې هغې لوړکچې کمیټې کړې ده، په کوم کې چې د شام د اپوزیشن یو شمیر مهمې ډلې شامل دي.
د خبرونو لنډیز مله مشال رادیو واورید. ویاند و بوریوال کاکړ او سمرزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبریال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو زنو اداریو ته کتنه کړې.
مشرق ورځپاڼې خپل اداریه افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه په مذاکراتو لیکلې ده. ورځپاڼې لیکي چې افغانستان کې د امن مذاکراتو بحالۍ لپاره کېدونکي څلور ملکی غونډه کې د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان غړو ګډون وکړو او وروسته جاری کړې شوې ګډه اعلامیه کې له طالبانو ټولو ډلو غوښتې شوې ده چې د خپلو باصلاحیته استازو لارې په هغه غونډه کې برخه واخلي چې د مارچ میاشت په لومړۍ اونۍ کې به په اسلام آباد کې کیږي. ورځپاڼې لیکي که په مارچ میاشت کې مذاکرات شروع کیږي نو دا مطلب ترې اخستې کېدی شي چې د دواړو خواو په دریس کې دومره لچک ضرور راغلی چې مذاکراتو تکینی او د مسلې حل راوباسي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د طالبانو د ډلو نه علاوه په افغانستان کې چې نورې کمی وسلوالې ډلې موجودې دي نو د دوی کردار هم نظر اندازه کېدی نشي، نو دغه ډلې هم په مذاکراتو کې شاملول پکار دي. جنگ ورځپاڼې هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې طالبانو خود مذاکراتو په حق لا څه واضح دریز نه دی خپل کړی، خو د طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور په دې شرط په مذاکراتو کې په ګډون امادګي ظاهره کړې ده چې د خبرو اترو نه وړاندې د غیر ملکی فوج واپس لاړ شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې په افغانستان کې د 13 لسیزو راهیسې غیر ملکی مداخلت او خانه جنگی روانه ده چې له وجې نه صرف یاد ملک بلکې دا سیمه هم د مشکلاتو سره مخ ده. نو اوس په افغانستان کې چې د امن لپاره کم کوششونه شروع کړی شوي دي نو دا سرته رسول پکار دي چې د جنگ ځپلي افغانستان اولس او د دې سیمې اوسیدونکي د سکون سا واخلي او د ترقۍ او خوشحالۍ نوې لارې خلاصې شي. اکسپرس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې دوبۍ کې شروع شوی پاکستان سپر لیگ خپل اختتام ته ورسېدو چې پکې یو شمیر ملکی او غیر ملکی لوبغاړو برخه اخیستې وه. ورځپاڼه لیکي چې کرکټ سره د پاکستان اولس ډېره مینه لري او د پاکستان کرکټ بورډ د کوششونو له وجې دا ټورنمنټ ډېر په کامیابۍ سره ترسره شو. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د پاکستان اولس انتظار کوي چې د نړۍ نور ټیمونه په غیر د څه خطرې پاکستان ته راشي او د یاد ملک په میدانونو کې لوبه وکړي او دوی خپل د خوښي لوبغاړي د نږدې نه وګوري.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای وال سټریټ جورنال لیکلی د امریکا د افغانستان سولې بهیر ته هیلمنه ده چې ښایي مثبتې نتیجې ورکړي، خو له دې سره دا اندېښنه هم لري چې ښایي ځینې طالب ډلې مخالفت وکړي. هلته نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم پر دې موضوع لیکنه خپره کړې او وایي د طالبانو ځینې ډلې د سولې بهیر په اړه له یو بل سره اختلاف لري. فرخنده اسد د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
وال سټریټ جرنال په خپل یو مقاله کې لیکي د امریکای ولسمشر باراک اوباما انتظامیه داسې هیله لري چې په افغانستان کې د پاکستان او چین په مرسته کېدونکي مذاکرات به ښه نتیجې ورکړي. له دغو مذاکراتو ډېرې هیلې هم دي، خو بیا د طالبانو ځینې غوښتنې د منلو وړ نه ښکاري. دوی بیا د جګړې نه د لاس اخیستو په غرض هم په مذاکراتو کې برخه نه لري، بلکې د لا نورو حملو په اړه خبرې کوي. بلخوا ځینې امریکایان داسې فکر کوي چې پاکستان چې د طالبانو ملاتړ کوونکی هیواد ګڼل کېږي، کچېرې د دغو خبرو په صحیح مانو کې مرسته وکړي، نو دا امکان زیات دی چې د سولې دغه مذاکرات کامیاب شي او په نتیجه کې په افغانستان کې سوله راشي. دا هم داسې صورتحال دی چې کله د شوروي اتحاد خلاف د مجاهدینو د تحریک وروسته په 1993 کې طالبان پیدا شول، نو په افغانستان کې ډېرو خلکو پر دې هم مرسته وکړه چې دوی د اداري فساد درغلیو او ناامنیو نه سخت تنګ شوي وو. وال سټریټ جرنال لیکي د 11 سپتمبر د پیښې وروسته پاکستان د القاعده او استوالو ډلو خلاف په نړیواله مبارزه کې شامل شو، خو په دې تیره موده کې کله هم له طالبانو سره سخت روابط نه دي ساتلي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي د امریکایي عسکرو د هوایی حملو وروسته د کابل په شمال کې د طالبانو او افغان عسکرو ترمنځ روانه جګړه پای ته ورسېده، او له دغې وروسته په کابل کې د سناسو دریو اونیو وروسته بجلی هم بحاله شوه. د تیرې نهې په ورځ چې کله د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ په کابل کې خبرې کېدې، نو له دغې لپاره بجلی پر ځای شوې وه. دغو استازو د افغانستان د امن او سولې په اړه کېدونکو مذاکراتو کې د افغان حکومت او د وسلو والو مخالفینو ترمنځ د سولې پر خبرو بحث وکړه. دوی به د مارچ په لومړۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې بیا ویني. نیویارک ټایمز لیکي د دغه خبرو په اړه د طالبانو په ډلو کې اختلافات هم شته چې آیا دوی د دغه مذاکراتو مرسته وکړي او کنه، او ممکنه ده له دې سره د طالبانو د ځینو مشرانو ترمنځ اختلافات هم رامنځته شي چې دغه بعد خبرو عمل کړکېچن کړي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په مندنه صفه شپک سوا 21 کیلو هرتز او لندو صفو 2113 4515 1013 او 15625 کیلو هرتز اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګیاست. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وای په شام کې د اوربند ملکی دوه تا ډیره محتاطانه هیلمندی خی. نوموړي تیر مازیګر په واشنگټن کې د اردن له پاچا دویم عبدالله سره د لیدو پر وخت وویل که په شام کې اوربند وشي نو امریکا او ملګري هیوادونه به ټوله توجه د اسلامي دولت ډلې ضد جګړې ته ورکړي. هلته د روسیې ولسمشر د سعودي عرب او ایران له مشرانو سره خبرې کړې دي. ټاکل شوی چې د شنبه یا خالي له ورځې په شام کې اوربند عملي شي. احمد شیبر معلومات راکوي.
د امریکا ولسمشر وایي په سوریه کې باید جګړې ودرېږي ترڅو د امریکا او د هغه د نړیوالو ملاتړیو ځواکونه په دغه هیواد کې د داعش ځپلو ته پاملرنه زیاته کړي. باراک اوباما د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې د اردن له پاچا دوهم عبدالله سره د لیدو پر مهال په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد اوسنۍ هڅې هم وستایلې. اوباما زیاته کړه چې ډېر کارونه شته او باید ترسره شي.
موږ
د اوربند په برخه کې د تمو زیاتېدو ته په احتیاط ګورو. د سوریه وضعیت ډېر پیچلی، خو د دې وی اونې په ترڅ کې په ځپل شویو سیمو کې د بشري مرستو په برخه کې مو پرمختګونه لیدلي دي. بلدور ته کرملین وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ د عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره د سوریې د جګړې د پای ته رسیدو په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. د کرملین په وینا دواړه مشران په پوځي او تخنیکي برخو کې پر همکاروي هم غږېدلي دي. د روسیې د ولسمشرۍ له ماڼۍ په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې پوتین د عربستان پاچا ته د هغې توافقنامې په اړه چې ماسکو او واشنگتن په سوریه کې د اوربند لپاره وړاندې کړې ده او تمه ده چې د فبروري له 28 تطبیق شي معلومات ورکړل. د روسیې ولسمشر د عربستان له پاچا وروسته د ایران ولسمشر حسن روحاني ته زنګ ووهه او د سوریې پر وضعیت له هغه سره هم خبرې وکړې. بل لورته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبرداري ورکړ او وی ویل ک ماسکو او دمشق پراتونکو ورزو کې د سوریه د سولې او سیاسي وخت د انتقال په برخو کې جدي هڅونه کړې. واشنگتن به د سوریه پاړه پر دوهمه طرحه غور وکړي. ماسکو بیا وایي د بهرنیو چارو وزیر سرګیل اوروف له جان کیری سره د چهارشنبه پورس په سوریه کې د اوربند پاړه وشغېده. د سوریه په 15 کلنې شخړې کې تر 2.5 لک ډیر کسان وژل شوي دي او په میلیونونو کسان د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. تمه ده چې د سوریه په کړکیچ کې داخل لوري د جمعې پورس د امریکا او روسیې د ګډې طرحې په اړه چې د ملګرو ملتونو په نوښت وړاندې شوې ده خپل موافقه یا مخالفت څرګند کړي. د اسلامي دولت یا داعش ډله او د القاعده مربوط د جبهة النصر وسله واله ډله د دې اوربند برخه کېدای نه شي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د بخن نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل خبرداري ورکړی دی چې د نړۍ په هیوادونو کې بشري حقونه او د دې لپاره کار کوونکي ډلې د حکومتونو ځنو کړی او وسلوالو ډلو له کبله له ګواښ سره مخامخ شوي دي. دا خبره امنیسټي انټرنیشنل تیر کال په اړه په خپل تازه رپورټ کې کړې. د بخن نړیوال سازمان د افغانستان په جګړه کې د ولسي وګړو مرګ ژوبلې او په پاکستان کې خلکو ته د مرګ سزا پر ورکولو او د پوځي عدالتونو پر جوړولو اندېښنې ښودلې دي. هارون باچا د رپورټ مهمې برخې اوروي.
د بخنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په نړۍ کې د 2015 کال په اوږدو کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپل کلنی رپورټ کې خبرداري ورکړې چې د نړۍ د خلکو بشري حقونه او هغه ادارې چې د دغو حقونو دفاع کوي د حکومتونو دننه له ځینو کړیو له لاسه له ګواښ سره مخامخ دي. د لندن میشته سازمان د نړۍ د هیوادونو له حکومتونو غوښتي چې د هغو ادارو سیاسي او مالي ملاتړ ته حاضر شي چې د نړیوال قانون د تطبیق او د وګړو د حقونو د دفاع لپاره کار کوي. د یادې ادارې جنرال سیکرټر سلیل شیټی د دغه رپورټ د خبرېدا د مخه خبریالانو ته وویل ستاسو حقونه په خطر کې دي. د نړۍ یو شمېر حکومتونه دي چې د بشري حقونو تقدس ته هیڅ پام نه کوي. د رپورټ جوړونکو ویلي حکومتونو ځکه هم بشري حقونو ته پاملرنه کمه کړې چې یو زیات شمېر یې له امنیتي خطرونو سره چې جګړې او تروریستي بریدونه پکې شامل دي لاسو ګریوان دي. په رپورټ کې ویل شوي له هغه وروسته چې یو د پام وړ شمېر سوریایي پناه غوښتونکو اروپا ته مخه کړه او په فرانسه کې تروریستي بریدونه وشول د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې هم د بشري حقونو د سرغړونو زیاتې پیښې ثبت شوې دي. په رپورټ کې د روسیې په اړه ویل شوي هغلته د خلکو د بیان د ازادۍ پر حق سخت وارونه شوي دي. همداراز په روسیه کې د غیر سرکاري ادارو یا ان جی اوز د کارونو پر وړاندې هم ستونزې جوړې کړل شوي دي. د رپورټ تر مخه په ختیځ اوکراین کې د روسیې په ملاتړ جګړه هم په دغو دواړو هیوادونو کې د بشري حقونو د وضعیت خرابېدو سبب شوی. د بخنې نړیوال سازمان په رپورټ کې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې هم د بشري حقونو پر خراب حالت اندېښنه ښودل شوې ده. رپورټ د افغانستان په اړه وایي چې هغلته هم د تیر کال په اوږدو کې د یاغیتوب او جنایي جرمونو کچه زیاته شوې. په رپورټ کې دغه راز په افغانستان کې د کورنۍ او بې ځایه شویو خلکو ستونزه او د هغه هیواد په جګړه کې د ولسي وګړو د وژنو موضوع هم یاده شوې ده. د امنیسټي انټرنیشنل پر رپورټ کې بیا په پاکستان کې مجرمانو ته د مرګ سزاګانو ورکول کېدو پر حکومتي اقدام اندېښنه ښودل شوې. د یادې ادارې چارواکو ویلي په پاکستان کې تیر کال 300 خلک په دار ځړول شوي او دا چې د هغه هیواد حکومت په دغه اړه د نړیوالو اندېښنو ته باید ځواب ووایي. په رپورټ کې په پاکستان کې د پوځي عدالتونو جوړېدا او د هغو کاروایانې هم د اندېښنې وړ موضوعات بلل شوي دي. د بخنې نړیوال سازمان رپورټ همداراز د ایران په اړه وایي چې د هغه هیواد حکومتي چارواکو د وګړو بشري حقونه سلب کړي، د هغوی د اظهار او غونډېدو ازادۍ ترې اخیستي او د بشري حقونو فعالان، خبریالان او د مزدورانو لیډران یې بندي کړي دي.
له هارون بچامو د مقالې مهمې برخې اورېدې. تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز باندې اوري. تاسو له دې سره سره کولای شئ چې پر www.mashalradio.com هم زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري. دا د زنو ماشومانو او د ماستر علي حیدر په غږ دغه ترانه در خبرو.
غلام رازی ترکے پیلاڑی کپخ پلو وینو نوم لمبے دلے پمام پلی توے دجمت غاڑے
محبت جاڑے یا بتا بکرم دا پختنو کسے بھی جاڑی
سے مشال راډیو ته غږیز د ماستر علی حیدر او ماشومان په غږ مسندر اوریدا. د افغانستان ولسی جرګې کورنی امنیت کمیشن وای د هیواد مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم دی په شمالي ولایتونو کې د جګړې مشرې پر ځای په امنیتی بنسټونو کې مثبت بدلونونه راولي. کمیشن دا څرګندونې تر هغې وروسته وکړې چې دوستم د جوزجان په ځنو ولسوالیو کې د جګړې چارو سنبالولو په موخه هلته ورغی. یوسف خان زدران معلومات راکوي.
په داس سال کې چې د جمهوری ریاست لومړی مرستیال د دریم ځل لپاره د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په خاطر شمالي ولایتونو ته تللی، د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون وایي چې د جنگ په لیکو کې د داسې مقام حضور امنیتي بنسټونه کمزوري ښکاره کوي. د دې کمیسیون مرستیال سالم محمد صالح د چهارشنبه په ورځ وویل چې عبدالرشید دوستم باید شمالي ولایتونو ته د سفر پر ځای په امنیتي بنسټونو کې په بدلونونو کار وکړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې عبدالرشید دوستم د چهارشنبه په ورځ د جوزجان ولایت د څو ولسوالیو د تصفیې په خاطر هغه ولایت ته ورسید. د جمهور رئیس د لومړي مرستیال په وینا دا عملیات د فاریاب، جوزجان او سرپل ولایتونو په استقامت د لس زرو امنیتي ځواکونو سره پیلوي. د جنرال دوستم ویان شهباز ایرج وویل چې د جوزجان په قوشتیپا ولسوالۍ کې شاوخوا 400 وسلوال راټول شوي او د دغې ولسوالۍ د سقوط پلان لري. هغه وایي چې خلکو امنیتي ځواکونو ته د روحیې ورکولو په خاطر اړتیا وه چې لومړی مرستیال یو ځل بیا
جوزجان ولایت ته ولاړ شي.
مسائل نشان میداد کې وضعیت در شمال افغانستان
له مسائل خکاریده چې د افغانستان په شمال کې وضعیت ډیر خنو او هلته خلکو او ځواکونو ته د روحي ورکول وړتیا و. د دې لپاره چې وضعیت بیا ښه شي جنرال صاحب دوستم د ولسمشر او د امنیت شورا په غوښتنه دا ومنله چې بیا هغې سیمې ته ولاړ شي او وضعیت له نږدې وڅېړي.
د جمهور رئیس لومړی مرستیال څو میاشتې مخکې هم سرپل، پاریاب او جوزجان ولایتونو ته د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په خاطر تللی و. هغه وخت کابل ته له راتګ سره جنرال دوستم ویلي و چې د قیصر، المار او کوهستانات ولسوالۍ یې د وسلوالو مخالفینو څخه پاکې کړي دي. یو شمېر څېړونکي که څه هم وسلوالو ځواکونو ته د روحیې ورکولو په خاطر د لومړي مرستیال دا اقدام مهم ګڼي، خو یو شمېر نور بیا انتقاد کوي چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال د ټول هیواد اړوند دی په داسې حال کې چې هغه یوازې محدودو ولایتونو ته پاملرنه کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په ننګرهار کې یو شخصي پوهنتون شاوخوا 160 هغو بې وزله زده کوونکو ته د وړیا تعلیم ورکولو اعلان کړی چې په 12 ټولګي کې یې ښې نمرې اخیستې دي. د پوهنتون مشر تېره ورځ په جلال آباد کې خبرې غونډې ته وویل دې زده کوونکو ته به تر 4 کلو وړیا تعلیم ورکوي او که ښه نمبر یې واخیستې نو د ماسټرۍ چاره به یې هم کوي. تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې.
ننګرهار یو ګڼمیشته ولایت دی چې هر کال پکې په زرګونه تنه ځوانان له 12 ټولګیو څخه فارغیږي چې په کم شمیر کې دولتي پوهنتون ته جذبیږي، خو ګڼ شمیر ځوانان بیا د غربت له امله نشي کولای چې په شخصي پوهنتونونو کې لوړې زده کړې وکړي. خو سږ کال په جلال آباد کې د خراسان په نوم یو شخصي پوهنتون 160 تنو هغو ځوانانو ته چې د 12 ټولګیو څخه په لوړو نمرو فارغ شوي وي په وړیا توګه 4 کلنې زده کړې ورکوي. دغه خبره د یاد پوهنتون مشر احمد طارق کمال له دولتي تعلیمي ادارو له مشرانو سره په یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس کې د چهارشنبه په ورځ وکړه. نوموړي وویل
160 محصلینو په تعداد باندې 4 کلنې دورې د لیسانس وړیا بورسیا لرو. دغه محصلین به موږ په انجینری، اقتصاد، کمپیوټر ساینس، ژورنالیزم او د ادبیاتو په پازوی کې جذبو. خو بل د 4 کال نه چې کله دوی فارغ شي هغه د محصلین چې هغوی له ځانه خاصه وړتیا ښیي انشاءالله د هغوی لپاره به موږ د ماستري او همدغه رقم بال د ماستري نه د پی ایچ ډي بورسونه برابرو.
د ننګرهار پوهنتون رئیس ببرک میخیل یاد پونتون د وړیا زده کړو اقدام ته په درنسترګ ګوري او لنورو شخصي پونتونونو څخه هم تم لري چې هغه ځوانانو ته د وړیا زده کړو زمينه برابر کړي چې بې وزلي وي.
دا یو بیساره اقدام په دې بولم چې نن خراسان پونتون د ګام پورته کوي د خوانځي او د هغو فارغانو لپاره چې په اول او دویم او دریم درجه کې فارغ شوي سکالرشپونه ورکوي. نو دا یو ښه اقدام دی د دوی د هڅونې لپاره. نور پونتونونه یا د لوړ زده کړو موسسه چې د افغانستان په ختیځ او په ځنګړي ډول ننګرهار کې دي هغه کې هم دغه قدم پورته کی. نو دا ډیر مرسته کولای شي د اول د شاګردانو له تشویق سره او دویم د خلکو د پاره چې د فیس ورکولو توان نه لري.
د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر متی والله احمد زید یاد پونتون له چارواکو غوښتل چې هغه ځوانانو ته هم د فیسونو په تحفیب سره په خپل پونتون کې د زده کړو چانس ورکړي چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه وي.
زموږ غوښتنه ترینه د خراسان د پونتون څخه دغه ځوانان چې استعداد لري، لیاقت لري، کیدای شي د دنیا دولتي پونتون ته ډیرې لارې پیدا کړي. زموږ یوازلو ځوانانو ته هم باید تاسو زمينه تحصیل برابره کړي، ځینې په وړیا شکل باندې او ځینې په لازمو تخفیفونو سره ومني.
د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دوی سکل سوار لزر زده کوونکي له 12 ټولګو څخه فارغ کړي، خو د ننګرهار پونتون چارواکي وایي چې دوی هر کال تر 2000 پورې ماسلین جذبوي چې په دې کې ګڼ شمیر ماسلین له نورو ولایتونو څخه هم ننګرهار پونتون ته جذبيږي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان دې 100 کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه.
په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا چون سخت سیکشن دی. دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره. په کوټه کې باچا خان چوک د ښار د ګڼې ګوڼې مرکز دی. پاکستان تیر وفاقي حکومت په واکمنۍ کې دا چوک د عدم تشدد مبارز باچا خان په نوم ونومول شو. مخکې دا میزان چوک نومېده، خو د ښار پولیسو یو مشر وایي د تاوتریخوالي تر ټولو زیاتې پیښې په هماغه ځای کې شوې دي. د مشال راډیو خبریال خدای نور ناصر باچا خان څلورلارې ته ورغلی او له هغه ځای څخه یې دا راپورټ راستولی.
د کوټه په زړه کې باچا خان څلورلاره. باچا خان چې د عدم تشدد او سولې سمبول دی، خو په نامه یې نومول سوې دا څلورلاره بیا داسې نه ده. د دغه ښار د پولیسو په خبره یوازې په تیر دوه کاله کې په دې څلورلاره او شاوخوا کې یې تر لس زیاتې وړې او لویې چاودنې سوې. د دې څلورلارې یو هټیوال محمد داود د 2015 کال د یوې چاودنې عیني شاهد دی.
په دغه ځای باندې دوه ښځې بلوڅانې وې، یو کوچنی په غېږ کې و. د دغه کوچنی شهید سو پر ځای پښې ومشتله او د دوو ښځو پښې پر دغه ګرونډ کې پرتې وې.
د کوټې باچا خان څلورلاره د دغه ښار هغه څلورلاره چې ورباندې تر هرې څلورلارې بیخي زیاتې چاودنې سوې. که یوې خواته همدلته تر ټولو زیاتې چاودنې سوې، نو بل پلو په همدې څلورلاره د ښار اکثره احتجاجي او لسی غونډې هم همدلته کیږي. تر دې وړاندې د دغه څلورلارې نوم میزان چوک و، چې د پیپلز ګوند په تیر حکومت کې دا څلورلاره د باچا خان پر نامه ونومول سوه. د دې څلورلارې هټیوال هیله مند چې یوه ورځ به د باچا خان نوم پر دې څلورلارې اغیز وکړي. تاینور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کیلو هرتز او لنډو صفو 2113 4015 1013 او 15028 کیلو هرتز اوریدلی شئ.
اوردونکو د سلام پښتونخوا په دې برخه کې درته د هارون باچا په غږ دا غزل در خبرو.
چې هر خپل د جهان لما پردې دغه ول زما سپېر تندې ما کورګې سلرا سيزي دوی ویل زم پکار یو څلګې د درویش پړا رایا یبن دا سوکې بوت غني او څوک وای سړې جوړ د شوخو تایا رجوړن جوړ د شوخو تایا رجوړن خو تیار جوڑن باوجود
باوجود چتا تلا رن پلو چس رلا رجوڑنا پلو چس رلا رجوڑنا